السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 19مه او د نومبر 10مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼې کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر نوې څرګندونې هم کړي چې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلهییزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون څلوېښت ورځې پوره شوې چې بې ساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوی چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایه اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دیره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیونو ته رسیدلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بې فایل شوو خبرو کې د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه.
د دې غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کړي. حتی یوارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لا هم خبرو ته ژمن دي. د بلورته د پاکستان لخوا افغانستان ته د کډوالو څپه ګړندې شوې. کډوال بیا وایي هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري
او خیمو کې ژوند کوو. عوام سره ده برقم نشته، واړه واړه ماشومان هم سره دي او د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه هم سره نه دي شوي.
او د عدلی او قضایی دارو یو شمیر پخوانی خزینه کارکونکي وای پر کار یې بندیز لستونزو سره مخامخ کړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دوی له هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسئله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د پاکستان له خوا د هغوی د غوښتنو له ځینو برخو پرده پورته کړه.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پیښه نه کیږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته سوله ساتي پوځونه لرو؟ حتی یوارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تاغم خپل کور ته راوړي.
د پاکستان حکومت سملاسي د متقی په دغو سرګندونو تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر یې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونې کړي. اسلام آباد ته د ترکیې پلاوی د سفر کرنې ټاله نه ده اعلان شوې او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه پلاوی د کابل د سفر نیت هم لري او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه رامنځته شو چې پاکستان د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 9 پر کابل هوایی برید وکړ. تر هغه برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته نږدې پر پاکستاني پوستو بریدونه وکړل چې د هغه لوري له ځوابي حملو سره مخ شول. هغو بریدونو کې دواړو لورو ته لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دغو بریدونو وروسته قطر او ترکیې منځګړیتوب ته راودانګل او دواړه لوري یې لږ تر لږه یو ځل په دوها او دوه ځله په استانبول کې خبرو ته سره کېنول چې تر اوسه یې د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره باید د ترکیې هڅې دوام وکړي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د خبرو پر بې پایلېتوب ناهیلی شوی. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له پاکستانه افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي چې په ټکو یې د ژوند هیڅ ډول شرایط پکې نشته. دوی وایي چې د ژمي یخه هوا به یې د دوی او ماشومانو ژوند ته یو لوی ګواښ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاري او بیوزلي افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمېر کډوال وایي له دې امله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شویو لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تېروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبره یې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره د برق هم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګېږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمین کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوې وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
وزلم دا کارون نسته دا او غربت زیاد دا او راشن پیسې به چې نه دی ورکړي ماجرو ته ټول ماجرون هم دغه بدل ده. بس ټلیفون نو کې پرمې ورمې وله کې نور چې نه سره نه چې ورکړي شمانو نوران لیاوا مسلو چې کوم راوخته دې دې تبه
افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واک ته رسیدو وروسته ډیری افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یوه خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکارۍ له ستونزې کړیږي.
دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بیخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل ژمی د یخنیا او د دې په هیڅ سہولت موږ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه، دلته کارونه بیخي نشته دی، موږ بیخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شویو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي، خو ورسره یې په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ باختر اژانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی له لارې 2130 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو نږدې 10,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمېر نږدې 150,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمېر له پاکستان او یو شمېر له ایران او ترکیې ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د رواني نومبر میاشتې په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او د دې هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر له 28 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي پروګرام UNDP وایي چې له 80% زیات افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې دا کمښت روغتیا او دغه راز چاپریال ته یو ګواښ دی. دغه اداره وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د ورځنیو کارونو ترسره کولو لپاره له خاصو او لرګیو کار واخلي. بلورته د چاپریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینې تخریبوي چې دا هم بیا پر ژوند او کرنې فشار زیاتوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي چې له 80% څخه زیات افغانان باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره پر خاصو لرګیو تکیه کوي چې پراخ کارولی د چاپیریال د تخریب لامل کیږي. وړاندې راغلی چې افغانستان لا هم د انرژۍ له پلوه یو له خورا ناامنو هیوادونو دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دوامداره برېښنا نشتوالي له امله اړ دي چې د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره نور سپین توکي وکاروي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي فیروزې محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا که برقا نمیباشم و از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنیم. دیرای وقت اچی برېښنا نوی موم له لرګی و سکروګت اخلو. بخاری مو هم همدا ډول دی. د دې لپاره چې ژمی کېږي برېښنا ځي. په دیرای کلیو کې اصلا برق نشته او هغوی اصلا له برېښنایي وسایلو کار نه اخلي.
بل خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم سیان منون که هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرسم کانفرنس کوپ دیرس ته نه دی بلل سوی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په یوه خبرپاڼه کې زیاته کړې چې دا مسله به افغانان د اقلیمي بدلون له نړیوالو صندوقونو مالي او تخنیکي مرستې ته له لاسرسي څخه محروم کړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، د یخچالونو ویلې کېدو، د ژوند تنوع له لاسه ورکولو، د کرنیزو حاصلاتو کمېدو او د اقلیم د بدلون له امله جبري کډوالۍ سره مختی. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې وچ اقلیم په طبیعي سرچینو پورې تړلی اقتصاد او د اوږدمهاله جګړو اغیزې د چاپیریال د خرابېدو او هیواد کې د اقلیمي ناورینونو د شدت اصلي لاملونه دي. دا سازمان ادعا کوي چې د طبیعي لاملونو سربېره صنعتي او پرمختللي هیوادونو د انرژۍ د پراخ مصرف او د ګلخانهي ګازو تولید له لارې اقتصادي وده ترلاسه کړې، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوې او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څېر لږو پرمختللو هیوادونو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون دیرسم کانفرنس به د 2015 کال د نومبر له 10 څخه تر 21 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سپنتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو پوه عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورني او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات سي او د دیرس کوپ په څیر نړیوال کانفرنسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوال مرستو ته لاسرسی محدودوي.
به نیاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کوپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هر ارخیص پاملرن تا اړتیا ده افغانستان د محل په برزیل کې په کوپ دیرس پروګرام کې بیکر رول لري. افغانستان د غونډې ته نه دی بلل شوی. او هغه افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نه دي برابر شوي چې پرې پروګرام کې برخه واخلي او کې برخه هم پکې اخیستې وي ډېره پیکه ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لاره روانه ده او دې مسایلو ته
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. له دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه او د روان کال په پیل کې ویلي و چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرو له مخې یوې زلزلې 20 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل او له 1400 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندې وروسته یې دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکاري خبرې کړې، دا راپور پرې چمتو کړی.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو 20 کاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده. خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ورکری پده چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی زکا چه خپل مصارف پری پوره کرو موږ ټولې د خپلو کورنیو سرپرستانی وو. داسې حالت سره مخ یو چې له ویرې خپل ماشوم ته روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
دا مېرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 دېرش ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي. ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سارانوال با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
روز بلی تموم محدودیتونه دیری که ما دیوی سارانوالی پا توگز طالبان و پرادک پلدن در لسه ورکر پول همکاران می بیدن دو شول. دیره و بشن شول. دیره و گواخل شول. دیره دهیوات پری خودو در شول. زی اوازی دیو بخشن خبره کو. مگر دل تطولی خسی اونجونی کدن دلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی چو در پول پخکاره دول بشری جرایم دی.
حتی مکره راپور که ده مرکسوی و میرمنو ده شکایتون و غوښتنو اړوند ده طالبانو ده حکومت دادلی وزارت ویان برکت الله رسولی نظر ولرو و نموری ده راپور ده خبریدو په دیر ده آزادی راډیو پوښتنی جواب نکری. له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بخښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپله ځمکه کې په پټه یوه اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به یې څه ورپیښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کري.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کري یې هم نه. خلک بدیل کښتونه کري. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کري. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,20,000 هکتاره ځمکه رانغاړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2024 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است در کل امی ولسوالی چابرجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکلی لپاره تر ټولو پراخي او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوي ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیګې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپوه هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادي راډیو ته ویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې چې هلته اوبه ورنه رسیږي. شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی چې دا خپله باید سدې سوي چې ځمکې شاړې سي. روجه کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي. یو فصل به یې مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېلغه نه شاړ و، یعنې دوی به چې نه کرل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالي ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باید سدې سوي چې ځمکې شاړې سي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې څلوېښت سلنه کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه و. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډېره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمي ځمکو ترلاسه شوي دي. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې څلور او په للمي ځمکو کې څلورویشت سلنه کم شوي دي چې د وچکالۍ په ګډون بېلابېل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیله سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطره ای سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کمو اوبو مونږ کولای شو چې ډېرې ځمکې آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبه راوځي او بېرته هغه تغذیه کېږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلی دی چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2023 کال کې له دې درکه د کروندګرو عواید 260 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی عواید 134 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشه یي توکو کارکلی بند شوی ده، سره دې چې د غیر قانوني عوایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیونه ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوو باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لارو په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. لدې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کاروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کاروانګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کاروانګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال افغان کاروانګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړي، نو ځکه ده په خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه